سره مصروفیتونه پیدا کړی دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف اوسېږي، سره څه فکر یې بدلي. نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی، تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
زه په خپله یو وړوکی زیارت ما پر مخ اچولی دی، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ما ته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم. مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي. د هغې لپاره یې په کلونو کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي. کېدای سي همدا اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري، او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریانې شته چې د هغې نه انسان ته یو یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي، او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي. ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي. نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي تر څو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي، نو ښه به وي زه فکر کوم همدغسې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نو ډېره زیاته مننه.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
آزادی ملمه.
سلامونه وړاندې کوم. د آزادی ملمه پروګرام تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملمه په اسلامي اقتصاد کې دکتورا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. لدا څخه غواړم چې لمړی دا تاسو ته وایي چې ډاکټرای چیرې کړی ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست. تر دې مخته کولم څو چیرته چې دلې یاس چې مو ځوان دې دلې کولې کړی.
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم، بیا کابل ته ولاړو، پلار مې سه منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کې کندهار ته، او بیا وړي په کندهار کې موږ اوسېدلو. د ډېر مودې لپاره تر شپږ کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه څه چې د ثور انقلاب وسو، بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته، د پاکستان هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي، تحصیل مې شروع کړي. یو کال مې ساینس بی ایس سی ساینس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینري ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته، هلته مې انجینري هم هلته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده؟
بله، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته، نو بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته. دا څنګه؟ دا خو دواړه سره ډیر سره نه خوري.
و ما خو انجینری لوستر یو هغه زما د مور خوښه دا و چې زبایس انجینر سم هغه وخت کې د دوه رشته په افغانستان کې ډیر مهم یو طب او یو انجینری و نو د طب سره زما جوړه نه و او انجینری ته مې ځان ورسوي دغه ته وروسته بیا مهاجر شول د هند څخه بیا ولاړ و انګلستان ته په انګلستان کې مې هلته کار کوي بیا تجارت مې شروع کړ دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا و بیرته جوړوي په خرڅوي بیا یو موقع سره چولونه خواني ټول سبق ویل نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کارو کې شي ټول مصارف ته زديد تحصیل و دا بیا دا څه وسې چې بده ټول درسونه خلاص کړل ولر خپل کارو په کارو په ولا کې دا بیا موقع ماته مسایده سره بیا ولر ماستری مې او کې ام بي ام ویل ماستر بزنس ادمنستریشن هغه زما یو انډیوال زما یو همصنفي نه یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې ویل زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اے مې وویله ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ویل نه کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي وه باید چې دا مکتبي ووایه بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدې بیا بالاخره ولاړم یو اسمه نسره سه مې ماستري په ام بي مې وویله بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نوشته کوي د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې د هفتې اخره کې موږ بیولو یو د ښار د باندې هلته بعضې پروژې راکولی چې پر دې باندې موږ کار وکړو او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلې وه نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي نو په دې باندې موږ بیولو په دې باندې موږ کار کوي ورې زما یو استاد هغه ویل تیزسې په څه شي باندې لیکې ما تروسې مې فیصله نه ده کړې بیا ویل اسلامي اقتصاد باندې ویل نه کړې ما اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ولري دی امریکا سره راغلی و هلته په یل یونیورسټي کې استاد او سبق یې ورکول بیا راغلی و وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد و بیا د خبر داشت په ذهن کې راوګرځېدې بیا ولاړم کور ته و په دې باندې مې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه شی ډېر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده و اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و د میتیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک وو بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغسې ډېرې خوند راکوي بالا شروع سول نور شیان مې وویلی چې د اسهامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناوز بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګي ظلم او دغه مې شروع کړ څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم لاړم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه نشدي مسلمانان په میلیارد ها او سل ها میلیارد ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کواچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د لپاره بیا شروع کیو میکانیزم ولیکي بیا بیا په داغه باندې بیا پیښتي اوکي bale
نو روسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه روسته مو بیا لبنانه کارڅو
ولا د پیشتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولم په وخت یو موسسه د افغان اکشن په نام باندې د هغوی سره زه مطالعه کوم، د هغوی سره مې همکاري کوله. هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانانو چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس دولس کالو سلور او د شلو کالو سکشته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي. د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې، د هغوی سره مې همکاري درلودله، تللم را تللم افغانستان ته. بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 حتی دا سلسله شروع وه. بیا نو کله چې مې پیچ ډي خلاص کړل بیا ما وویل چې نه، افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیس کې دلته زه دغه وکړم کار وکړم. بیا مې خپل ټول پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید لاړ شم افغانستان ته او هر څه چې مې د لاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکړم. دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکړم یا کوچني پوست کې. حتی باور وکړئ بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما داسې په زرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به ماسک په موټر کې به میشو. دا چارهی که چه با ورسیدلم دا تلاشی پولیسان و تلاشی که دیتا پا بازار که پا 15 افغانی باینی خرسیدلی ما چه زر دوزار دانی اخسلی ما تا پا 2 افغانی باینی تمامی دی دا من دیتا دا غمی تقسیم ووی دا ما تا یو دغه و یو زریا و چه ماشام چه بیر تا کورت زم چه نندی سکری دا وطن دا پارا زاده خدمت میکردی چه لاقل ماسک می توزیع کړ. یا مثلا کشتیانو په میکرویان کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولی و. نو هلته د زموږ د بلاک کشتیان چې دوی مې راټولوله مازدیګر شیرچای و دغه به مې کلچې سره وړلې دا به مې ورکوله چې دوی علاقمند سي درس او انګلیسي به مې ورزده کړي. دا څومره چې زما زده وه څه چې زما زده وه هغه مې ورزده کوله. مثلا ځان ته مې داسې یو لاره لټوي چې زه وجدان ته مثلا زه داخل زه ووایم چې دغه کار ما نن د وطن لپاره وکړي.
د ازادي راډیو د میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه ډاکټر عبدالله هیواد دی.
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر دکترا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخا شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افغان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک چې اوس اکثر د اقتصاد پروفیسران چې وګوري دوی ټوله بډای نه دي، خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سړی وایي یو اپلاید بزنس دی یا اپلاید اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلاید اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکه کواړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یو چا مثلا رستوران درلودی نکه رستوران درلودی نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پریښو هغه لمسی ته پاته سو. بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ورپاته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي، یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضې خلک وایي چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسه دار سوله او بعضې خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسه دار سوله. او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي، هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې، نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا زه ځان درته وایم ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې دپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه هغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و. هغه د بعضې دوستانو له خوا خبر داسې یو څوک دی زه وغوښتلم به ما ته ویل چیرې کار کوې. هغه کندګیر مې کار کوله دغه سره د بعضی شرکتون سره حالت شخصی شرکتون و شاوی دا وسر میو دو درې نه سبه کارو کې د ضرورت پیسې به می ماش به می پیدا کی بیا تل یو کار پوری خورل بیا رئیس جمهور احمد کرزی دغه سلام ماتي تحصیل لیکلی تعلیم لیکلی د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو راځه بیا تاسو ته خدمت وکړه. بیا په 2013 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس باندې عقل وژباړئ؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړی په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ درې کار کوله. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټوله وایي چې نه، موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه منی دغه خبره باندې هیڅوک نه پوهېږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفی د اغم یو سند چې د امیر عبدالرحمن د زمانه سره چې هغه ریلیونس یا ارتباط یې دغه سر نه درلودی، د ډیورند سر نه درلودی، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه و. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې شمال دغه مهمه موضوع ده، یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه ولاقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او ناحق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړل او دا ډیر یو ماثر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند د کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو اماده مو کې یو پریزنت مو کې او دغه مکاتب او دغه پریزنټیشن نو موږ ریاست جمهوریت ته مسوال دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع او هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول. تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کولې. بیا کله چې د موږ ریسرچ ورل د دفتر ته او د ویلې بیا د خبرې شروع کړل چې اوبا افغانستان ته مهم دی. موږ یو کار وکړو چې د اوبو په اړه کې ډیر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایی اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه وي. ایران څومره د سیټرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه په سیور کې شو واسه افغانستان ډیر وبلري او مشتبه چې حق خبره کې پاکستان حاصل کیاس. دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي، وزارت زراعت مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی.
ډیورن په برخه کې کوي اوس به وو برخې ته به بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل څېړنې مو وکړي څنګه د دلچسپ نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
تر ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورند په ارتباط باندې راټول شوي وو هغه انګلیسانو ټوله فرج کړي دي. حتی دغه د تاج تواریخ، اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته. دغه تاج تواریخ چې د مشتسي په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دی، د دې باندې لاس والی دی او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دی او د رای کړی دی. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دی. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کاله یعنی مسلسل دغه انډیا آفس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی، هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسراتلی یا هغه به جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوچستان د نورو په استیوات باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغسې امضا کړی دی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي حتی که یې خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کېده یې نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان هغه وخت وجود نه درلود هند برتانوي هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي دغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه و پاکستان وجود نه درلود
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی یو بو په برخه کې تاسو څومره ورته خوشبینه موش کافی و بل رو دی زراعت و دی لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان خود یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده څلور خواو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په پنځه دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا پنځه دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده سوې نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1950 تانې آبسنج یې راوړي او هغه وزارت آب برق ته ورکړې چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري هغه آبسنجونه الکترونیک وه برقي وه چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو یې سنجوله په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري اغه دی اغه ماشین نه ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړ او چې خپل منافوده پر البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی چې کله ونه چولوله او دروازه یې بند و خو اغه زړه لکه متر غونې کې تاسو دلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غونې او شی و چې په هغه کې سانتی متر او متر دا شان لیکلی و د زړې زمانې سره موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي یو تحقیق مو وکړي چې از موږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکی د وزارت آب برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارد متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکړو متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران پاکستان ترکمنستان او دغه څه دي ایران پاکستان ترکمنستان دغه درو مملکتو ته یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان څخه داسې ځي ترکمنستان ته بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې
ډاکټر صاحب څومره په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي د ته په کاتو په اقتصاد کې ډاکټرا کړی دا او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم ارڅ چې د الله څخه پوره سي دغه باقي ژوند کې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړئ
دننه په افغانستان کې نه و د لری څه دغه ځای څه اته چې مدلاسه کې خدا او هست دغه که یا فکری دي یا لیکنی دي یا فرض مثال دغه د مختلف لارو څه فقط دغه اته کنټریبیوشن یا څه ځکه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره اوسم کولای اوسه کوم تر اوسه یو د شرایط تغییر وکړي، شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي. څه باید
وکړو؟ څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی ودی چې یعنی په وچه سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي، هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو غلط حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې. که دغه شی جوړ شي، زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواده سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر شی چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ باید د افغانستان په ورځ سي. یعنی منافع ټوله باید ملي سي، هر څوک یعنی د ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک سو خرابي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شی مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک ماته، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن دی او باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډکه او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مور کړه. او یوازې په سړی که یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریک کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحدو مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختی شي، تر هغه چې موږ په جنگ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ بایزته خلک به د اسب مختلفو ځایو کې زجرونه وکړي.
ډیره مننه
غواړم. یو جان تشکر ستاسو.
Let it.